زیګر څلور بجې شوې د شیبه د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوري، قدرمن اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایرس د لاسته راتلو د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کورونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډېر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوي مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا یو شپېته نوې پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کېږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوي دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبی کې ډیر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې د هیواد د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډېره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډېر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کېږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 د دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کېږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کېږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق او حکومت ویلي چې د جولای له 10 د راتلونکي پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د 10 ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کورونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډېر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې د هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د شمیرولو مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسېدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش ولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری له فاریاب نه لیکي طالبان او حکومت باید بین الافغاني خبرې پیل کړي او افغانان د نور نه غولوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې په حق له افغان حکومت په یوه خوله نه دی او ځکه په دې برخه کې پرمختګ نشي کولی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي که د بندیانو تبادله ترسره نشي ګمان نه کوم چې بین الافغاني خبرې به پیل شي. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي دي په نادلي کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسې رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کشدي یې مخ وچ سوې تر دغاندې پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه وړي.
نن په هم دغه خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، لمک سره اوسئ. قدر من اوتونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیه
تاسو زس خبره
شو دي خپل یوار کړی
یا شو دي مینه ست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ور کول
دغه فورډرش دي مور کول مرغی چاپ شو دي مور کول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاس ور کوي
و ډنګر خپل لاول ور دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډیره زر نیسا
لکم جره غلی
لا باګرام
دلته دې څه لپاره غلی
دته نه زوی نه جوړه
په دې زوی د څه سی ویدي
دوا میاشتې نه چې سیس ته په خو پاسو دوا میاشتې دغه سیس ته غازید
خپل شولې دی ورکې
خپل می ورکوم کمی
دی
او
والی دی شدی کمی دی
رست خبر تو
چی شای خوری خوراک چکه
خوراک چه دای کور خطر مطر با دغا خور
مثلا کم شایم بیر خوری
بانجان بامیا کدوگاکی
دمیست سور پی آید لری
گتل چیر زیب گتل نسکلا سره کور کناس
کچنای دی درومی استوسو اتی پا مور بل کچنای پناسو اتی دایل تیج علا کرد دکتر تسیم ور ور اغل دا خراب شدید نور که شدید یه مخواه چیز بید نتی پریک دا پردارو شدید ور تراولی اتی شنی غالی ونیو لشنی غالی چی پسی تخوی تخوی و تخوی و تخوی چی پسی تبی سوی لطبو چی پسی دا عمال و استفراکی کو و اتیم بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدید ور کولی دایل وقت کم زوری و اغا شدید ور کولی ور کولی پسی دا نور مرزون ور پورتس و تردغان دا پوری راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکۍ پاکله څه وایي د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیې یا خوړ ځوکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده که چېرې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نورې ناروغۍ درې حالت لري لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیښته کیږي دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنیو بې پروایی او لږ پوهه ده ځکه دوی په دې خبر نه دي چې که ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا یې روغېدل ساده کار نه دی په دې هکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي هغه ماشومان چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15% کې په حاده خوارځواکۍ اخته دي چې موږ د حاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده حاده خوارځواکۍ اخته دي چې دا همداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه ښځینه د تغذیه مشوره ورکوونکي استخدام شوې ده هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي میندو ته دا مشوره ورکوي چې یوه مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼډ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجودې دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې هکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړي ورته غوږ شئ
زوی تغذی دو شکل لرو یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی او آخر کل چی قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کل چی تاسو او گوری اگوی دست نوایی چی اگوی زوی تغذی دی زکا چی جامعه هم دست دی لکه پی او قدی که دلتا خوراک مکمل ندی مونگ دیتا دوایی زوی تغذی هاد
اوز برا سو دیتا چی دی خوارځواکۍ یا دی زوی تغذی لامل چی که سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمل توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمام غذا هم شدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کیه اگه آلات. ولی هم آدم ده آگاهی ده کورنه ده. والدین پدی نپویگی چه ماشمان کم خوراک اگوی تا پا کم سن که ورکی.
بله.
پخ پلا مور پا سوی تغذی مواجه ده.
سنگا یو سوک پدی پوسی چه ده ماشم سوی تغذی ده. علای میرتو ویا.
پا نخی که ماشم ده خپل عمر پلاس کش نی پاتی کی یو نخی داده. پل داده چه ماشم دیر داسه اساس مخرش ببی. کلا چه ماشم پا سوی تغذی بی. اگه نارمال ماشمان اگه چی گورم اگه بازی کهی بل داده چی داغ ماشمان دیر جر مریض کی گی جر مریض کی گی مریضی نه دست جور نکی گی بیا بل می
کده سی پا خلاص دولوی اگه ماشمان چی پا سوی تغذی بانده اختای قدی تیتوی دنگاروی پوستکای غنجوی رنگی زیروی دار قمی ایا امدان خی نخانی دی؟
کولیشی دار نخی بیوی دست لکه اصالات غنی چی
اگه نوتا
پیدا کی گی
اوز کرا سودیتا چه چه باید وسی چه در ماشمان اصلاً پا دخوار زواقی باندی اخته نسی
کلا چه ماشوم زیگل که پا لومره او ساعت که باید مور شدی وقلی کلا چه ماشوم پینزش پاید میاش چه چه ورسید او رو نور خوراک و عقیت ورکی دا زکه چه ورس دا لشپاید میاش چه مور شدی اساسی دا و کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کلا چی مونگ افزل سه هم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبره داده چی میان دی ماشمان پا وقفه اغا تقسم اوقات جوره ای ماشوم تا او یا هم منتظر نیسی کلا چی ماشوم وجری اغای تا
دوری ورکی
پمده الهاز اغوی ضروریات ده وجود نام درده پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا دشپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه را تراشی بیا اغای تورکی تنوو ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شایان اخری اگه سرکی گی بیا مواد غذایی پقیه که نشته میشه من میاندی تا دا مشوره ورگو چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور گی بیا اگه میده و کی و مکسر که دی که پا آوان گی دی که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا آقای تا در گی
دیر مننه خیر روسی درنو دوستانو دوه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کې چی است علامه مل او ملګری
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوښۍ تیر کړی وي زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غوره لیګ په نوم سیالۍ پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غوره لیګ کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولۍ مراسم هم تیره شپه ترسره شول تر دې دمه لا د دې سیالیو د پایل نیټه نه ده پړه شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي. د شپږیزې دا اووم پړاو سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشینونکې خبر دا ده چې د هندوستان آی پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د شپږو ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوی دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشینونکې خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبې زندولې. دا لوبې د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کېدې. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه له ډېر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړې سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوالو سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلوبې به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا همدغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونیز خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غوره لیګ سیالۍ په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیګ چې په نامه د بوست غوره لیګ دی، هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیګونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیګ چې ده په دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو، او دغه لیګ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړي دي چې دا لوبغاړي د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړي کې 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي کنه د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله، هو، دوی د دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي، او د لوبډلو تر د لوبغاړو معیار ټاکلو پروسه هم درلودله چې لوبغاړي چې ورایتي لوبې کړي، فرسټ کلاس لوبې کړي، لسپی لوبې کړي، او یا هم د افغانستان په 10 کلنو یا 10 کلنو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوي؟
هر لوبغاړي لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي دوی په کټګورۍ ویشلي وو چې تقریبا د سی وی چې په څلورو کټګورۍ ول، او دا هغه په اساس باندې دوی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته. نو
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي، لکه ما مخکې تاسو ته وویل چې ګریډ 1 لوبې دي، فرسټ کلاس لوبې دي، لسټ ای دي، او چا چې 10 کلن لوبډله کې لوبې کړي، او چا چې 10 کلن لوبډله کې لوبې کړي دي، هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي او لوبېږي به پکې.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزي لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې په 14 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي، او زمونږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه پای پی ایل سیالیو کې سکل په 14 پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبیږي. څلور 15 ورځې دلته تفاوت موجود دی. آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې پای پی ایل کې ولوبیږي کنه؟ اول به شپږیزه لوبي دغې نه وروسته به بیا د ای پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو لیکلی دي چې تل وخت تاسو د خبر یاست چې د افغانستان ملي لوبغاړو ډېری وخت خپلو ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی ده، او دا اصول هم دي چې دوی به خپلو ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي. خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یوه پرېکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو پښه تمامه شي او ټول نقاط په پام کې ونیول کیږي، او له هغې وروسته به په دې هکله یو پرېکړه کیږي چې انشاءالله موږ به له تاسو سره شریکو.
یعنی تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې؟
تر اوسه په دې اړه کومه بله پرېکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې، ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغې وروسته نورو لوبو ته وخت ورکوي. خو په دې هکله به لکه مخکې ما تاسو ته وویلې، په دې هکله به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم غور کوي چې دا څه په کوم کې چې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمام شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکي حمید الله یوسفزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بله، ما تقریبا 30 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا، او تقریبا یو لس کال ملي ټیم کې لوبه کړی دا، او نور منتخب ټیمونه کې لوبه کړی دا. او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خوښو، ورزش می ډیر خوښو، ما والیبال کوو، هغه نه وروسته بیا می فوټبال شروع کړ. هغه نه وروسته خدای راته برابر کړ، یو ټیم کې فوټبال وکړو شروع کړو. دغه سیمه موږ کابل ته راغلو، کابل کې فوټبال وکړو او ښه ټیمونه کې فوټبال وکړو. ملي ټیم کې چې انتخاب شوم ډېر خوشاله وم، او زما د کوچنیوال نام ورزش خوښو، همدغه فوټبال چې مې شروع کړو. 2015 نه چې زه ملي ټیم کې انتخاب شوم، سفر نوم کړی ډېر ملکونو ته، او موږ ډېر افتخار لرو، لاسته راوړنو لرو چې هغه 2011 دی چې نائب قهرمان شو دی جنوبی آسیا کې، او 2013 کې موږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې. هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډېر غټ افتخار د افغانستان لپاره وو. او هغه نو وروسته هم ډېر ملکونه کې موږ مسابقه کړې دي، کوالیفای راوند د ورلد کپ موږ کړې ده، چیلنج کپ موږ کړې ده. کابل کې ژوند کوم، زه خپل د کندوز یم، د خان آباد ولسوالۍ یم، درې زامن لرم، دوه لورګان یو زامن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډېر راضي یم، فضل خدای ډېر خوشاله یم. او وظیفه مې د فوټبال دی، ولې چې ما دې کې کورسونه کړې دي، تخصص مې د فوټبال دی، ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم. او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم، دوه درې دانه چې هغه ته تمرین ورکوم، د هغه نه زه تنخواه اخلم، معاش اخلم، دې سره زما ژوند ښه تیریږي او الحمدلله ډېر خوشاله یم. ما کوم مارزه چې درلود هغه خو پوره شو، ولې چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی دا چې زما ارزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرمانی واخلي چې زه پکې هوسم، چې هغه ارزو په ځای شو ډېر فوټبال هم کړی د فضل خدای. او دینه ډېر وروسته زه ارزو دا لرم چې افغانستان کې سوله راشي، دایمي سوله راشي، چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې څومره ځوانان دي هغه وکولای شي چې په آرامه اعصاب باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي، او افغانستان لپاره افتخار ویاړ راوړي. او بل ارزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم داسې یو غټ غټ درونونه کې وګورم، داسې ورلد کپ کې وګورم، ایشیا کپ کې وګورم، دا زما ارزو دی.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو عمومي روزونکو حمید الله یوسفزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیورې د لوبل میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته.
طالبان دی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.